ایجاد نمایند. په کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې د ملي شورا د خبرګون په اړه اوري چې د افغانستان په نامنیو کې د روسیې د لاس لرلو په اړه د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه شوډلې دی. که څه هم ولسمشر اشرف غني په مستقیم ډول د روسیې نوم نه دی یاد کړی، خو په لومړي ځل یې په ګردیز کې داسې اشاره کړې چې ګواکې روسیه په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. نور مطالبه هم لرو. په لومړي سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
سرکې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د امریکا د استخباراتو اداره CIA په افغانستان کې وسله والو طالبانو د لمنځه وړلو په هدف خپل پټ عملیات پراخوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویل دی وروسته بهرني سوداګر کولی شي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم ویزې واخلي. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت وسله والو په القریتین خارګوټي کې شاوخوا 114 کسان وژلي دي. خبرونو تفصیل. د امریکا د استخباراتو اداره CIA په افغانستان کې خپل پټ عملیات پراخوي چې په دې هیواد کې زیات وسلوال طالبان تعقیب او وژني. د خبر نیویارک ټایمز ورسپانې د دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي د یکشنبې په ورځ ورکړی دی. د خبر له مخې CIA به د تجربه کاره مامورینو کوچني ټیمونه او قراردادیان افغانستان ته استوي چې د افغان ځواکونو په خوا کې سخت دریځ تعقیب کړي. دغه نوې هڅې چې د تنظیم چارې به د CIA د ځانګړو عملیاتو برخه کوي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د کوچنیو ډلو له لوري مخته وړل کېږي. CIA په افغانستان کې خپل رول د پراخېدو په اړه د دغه راپور په باب له څرګندونو ډډه کړې، خو که هغه عملي شي دا به په دې هیواد کې د دې ادارې په هڅو کې بدلون وي. له دې مخکې CIA په افغانستان کې خپل فعالیتونه د القاعده شبکې په لمنځه وړلو او د افغانستان د استخباراتو له ادارې سره په همکارۍ متمرکز کړي وو. د غزنی سیمه ای چارواکي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په لسګونو وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې دی او وختو خبره کوي. د دغه ولایت والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې چې په واغز او ناغي ولسوالیو کې شوي، نه وسلوال مخالفین وژل شوي او 19 نوري ژوند نیول شوي دي. د نوري په وینا په نخوتو کې څلور پولیس هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو چې په دې وروستیو کې په غزنی کې فعالیتونه زیات کړي تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د میدان وردګو ولایت د امنیې پخوانی قمندان او د هغې څلور نور کارکوونکي په درې کاله تنفیزي قید محکوم کړل. د محکمې رئیس شیرقا منیب وویل خلیل اندرابي او د امنیې قمندانې څلور نور کارکوونکي کولی شي چې د دغې فیصلې په وړاندې د استناف غوښتنه وکړي. په خپله اندرابي چې نن په علني محکمه کې نو او نور مامورین د 40 میلیون افغانیو په اختلاس او له دندې په ناوړه استفادې تورن شوي وو. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د محکوم شوو د نیولو لپاره به اقدام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی وروسته بهرني سوداګر کولی شي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم ویزې واخلي. د بهرنیو چارو وزارت له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د بهرنیانو لپاره افغانستان ته د سفر او په دې هیواد کې د استوګنې په قانون کې د نوي تعدیلاتو له مخې چې مخکې کابینې تصویب او ولسمشر هغه توشیح کړي، له دې وروسته به بهرنیو سوداګرو ته د کابل په هوایي ډګر کې هم ویزې ورکول کېږي. د خبر پاڼې له مخې دغه ویزې به د بهرنیو چارو د وزارت د مسؤلینو په همکارۍ د کابل د هوایي ډګر سرحدي پولیس د محصول په بدل کې صادروي. د همدسي میاونې څو خبرونه. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالو هغه مهال چې دغه سخت دریځ ډلې د سوریې پر القرایتین خارګوټي کنټرول درلود 114 کسان وژلي وو. دا خبره په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقوقو د څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن د دوشنبه په ورځ وکړه. هغه وویل داعش لکتر لکه دغه 114 ملکي وګړي د رژیم له ځواکونو سره د همکارۍ په تور د غچ اخیستنې په ترڅ کې د 10 ورځو په موده کې وژلې دي. دغه ښارګوټی چې په همس ولایت کې د سوریې حکومتي ځواکونو 3 ورځې مخکې له داعش څخه بیرته ونیو. داعش پر دغه ښارګوټی 3 اونۍ کنټرول درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسلوال چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په ماتولو کې مرسته کړلې د هېواد ووزي او د عراق خلک پرېږدي چې چارې په خپله کنټرول کړي. ریکس ټیلرسن دا څرګندونې له منځني ختیځ څخه د کتنې په ترڅ کې د یکشنبې په ورځ وکړې. هغه زیاته کړه هغه ایراني ملیشې چې اوس په عراق کې دي او اوس چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه ختم ته نږدې شوې دي ته اړتیا لري چې خپل کور ته ولاړ شي. ټیلرسن چې په قطر کې هم تم شوی او ټاکل شوی په دې سفر کې له پاکستان او هند څخه همکتنه وکړي. په ریاض کې د سعودي عربستان او عراق د چارواکو ترمنځ غونډه کې ګډون کړی و. د روسیا او امریکا د دفاع وزیران به د آسیان په نوم د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې د دفاع وزیرانو په هغې غونډه کې ګډون وکړي چې د ترهګرۍ او د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام په تړاو ګواښونو په اړه پکې بحث او خبرې کېږي. ټاکل شوی چې نن په فلپین کې د آسیان غړي برونای، برما، کمبودیا، اندونیزیا، لاوس، مالیزیا، فلپین، سنګاپور، تایلند او ویتنام غونډه پیل کړي او د نورو روسیې متحدو ایالتونو، جاپان، چین، جنوبي کوریا، استرالیا، نیوزیلند او هند دفاع وزیران به سبا ورسره یوځای شي. په دې غونډه کې به په سمندرونو کې د امنیت، د بشري مرستو او آفتونو ته د رسیدګۍ په چارو کې د همکارۍ او هم د سایبري حملو پر موضوعاتو خبرې وشي. د متحدو ایالتونو دفاع وزیر جیمز ماتس چې نن سهار سیمې ته رسېدلی و، غواړي له آسیایي هیوادونو سره د پیونګ یانګ د بې باکه لمسونې په اړه خبرې وکړي. دا و د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مل ازادي راډیو واوریدل. تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم کتلای سي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د ملي شورا یو شمېر استازو د افغان ولسمشر د هغو څرګندونو په اړه بیلابیل نظرونه وړاندې کړي چې ګردیز ته د سفر پر مهال یې په لومړي ځل روسیې ته په اشاره ویلي چې ځینې هیوادونه د طالبانو ملاتړ کوي. د ولسي جرګې منشي وایي
ما بارها با سر حکومت صدا زدیم که پالیسی خارجی خود خطوط اساسی خود اونا طور تنظیم کنن که باید موازنه برابر باشه. و
د ولسمشر د دې ډول سرګندونو په اړه سیاسي تحلیلګران څه وایي؟
که زه فکر کوم چې افغانستان په داسې وضعیت کې نه دی چې موږ خپل فیصله سره دښمنان ډېر کړو. کنه
سی‌ای‌ای یا د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې په افغانستان کې د طالبانو د ځپلو لپاره یو ځانګړی ځواک ګمارلی دی. په ننګرهار کې به مو د داعش وسلوالو د فعالیتونو په اړه د ولسي جرګې د استازو د اندېښنو خبر کړو. نور راپورونه هم لرو. په دوهم نیمایي کې د یو کلي زر ژغونو راډیوي ډرامې 213مه برخه په دې وسط کې اورېدلی سي. د خپرونه زه فریباز ظاهر د امانه میرزي په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. ورسته خبرونه لمړنی مطلب ته. د ملي شورا د دواړو مجلسونو اداري پلاوی د کابل او مسکو د اړیکو په اړه مختلف نظرونه لري. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطندوس ازادي رادیو ته وویل چې د ملي یووالي د حکومت په بهرني سیاست کې باید بدلون راسي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال بیا د هیواد په نام نیو کې د روسیې د شکلتیا خبره کوي او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو د دریځ پر روشانتیا ټینګار کوي. دا په داسال کې چې ولسمشر محمد اشرف غني ویلي طالبان له هغه چا وسله اخلي چې یو نیم میلیون افغانانی وژلې دي. نور حال له کابل وصل راکوي.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي حکومت د مسکو سره د اړیکو د ترنګلتیا پر ځای باید د خوالي لپاره هڅې وکړي. د دې جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطندوز د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرپړتیا په هیواد کې جنگ ته شدت وربخي.
در پالیسی خارجی
له حکومت څخه متل د غوښتنه کړې چې د ټولو هیوادونو په وړاندې د متوازنه بهرنۍ پالیسی ولري. که دغه کارونه کړي دغه هیوادونه په خپلو ستراتیژیو کې بدلون راولي چې خدای مکړه د افغانستان لپاره به ډېرې بدې پایلې ولري. د پتاسیال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه پر ورځ په پکتیا کې ویلي طالبان له هغه چا وسلې اخلي چې د یو نیم میلیون افغانانو وینې توی کړي. که څه هم ولسمشر په خپلو خبرو کې د کوم هیواد نوم نه دی یاد کړی خو یو شمېر افغان کارپوهانو او د کابل چاپ د دوشنبه ورځې ورځپاڼو بیا ویلي چې د ولسمشر اشاره روسیې ته وه. ښاغلي غني ویلي طالبان د نورو د ګټو لپاره کار کوي.
اصلا مخرجن په دې وو چې ما لاس د سولې اوکړه او دوی انتحاریان هر طالب او هر افغان له طالب نه داخته بین الافغانی لاره نتیجه ورکړه.
نو دې وړاندې هم د روسیې د مداخلو او طالبان څخه د دغه هیواد د ملاتړ په تړاو راپورونه ورکړل شوي، خو روسي چارواکو تل دا ډول مسایل رد کړي دي. د ټایمز په نوم ورځپاڼې د طالبانو د مالي مسؤل په حواله لیکلي چې روسیا هر میاشت د تیلو د درکه له طالبانو سره د 2.5 میلیونه ډالرو مرسته کوي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي وایي د یو بل په وړاندې د دواړو هیوادونو بهرنی سیاست باید روښانه شي. نوموړی وایي په هیواد کې د نامنیو ډېره برخه د روسیې د مداخلې پورې اړه لري. په داسې شرایطو کې د ولسمشر له دریځه ملاتړ کوه، ولس یې تر شا ولاړ دی او خلک به دا هېر نه کړي چې په افغانستان کې د بدبختۍ یو لامل روسان دي. خغلی صدیقي وایي روسان باید له تیرو تجربو څخه په عبرت اخیستنې د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. د ده په خبره تروریزم هغه ګواښ دی چې په پراختیا سره یې ټوله سیمه د اور په لمبو او نړۍ د اور په لمبو سوځولی شي.
بلې، له وصل وسال څخه مننه چې د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه د ملي شورا غبرګون راوروه. بل خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د دې پر ځای چې ولسمشر په غیر مستقیم ډول د هیوادونو د مداخلې په اړه څرګندونې وکړي، ښه ده چې هغه مستند سي. د سیاسي چارو له کارپو بصیر حقیار سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه مرکه کړې چې په کډبې وورو.
زه فکر کوم چې افغانستان په داسې وضعیت کې نه دی چې موږ خپل فیصله سره دښمنان ډیر کو کنه، خصوصا د ولسمشر د ادرس نه دغه په خپل باندې داسې خبره کول چې نور خلک را پارول کیږي په داسې حال کې چې موږ د کنټرول هغه سلاسل ظرفیت نه لرو. نو دا یو رقم زمینی شکل باندې را پارول دي، او ولو که هغه روسان یا ایرانین دي یا پاکستان خلک دي، پاکستان حکومت دوی که مداخله هم کوي صرف یو پاکستان ته تقریبا د 14 کلنه کې د ولسمشر ګرځي را دی خو د سیباس کې د همیشه لپاره د تور په پاکستان لګول کېده. الله چې د پاکستان حملات اوس بالفعل یعنی راکټي حملات کوي په افغانستان په خوره باندې، ولڅوک مخه نشنی ولې.
حقیقت سره محترم، تاسو اشاره وکړه چې په داسې شرایطو کې دا ډول څرګندونې یعنی مرسته نشي کولای له ثبات سره، خو تاسو هم شاهد یاست چې ګڼ رپورټونه داسې شته دي چې روسیه عملاً په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته کوي، او دا موضوع څنګه که چیرته غک هم نه پورته کیږي نو څنګه کېدای شي دې مسلې مخنیوي وشي؟
دا موضوع لکه څنګه چې په وایلو کې په دې نوې دوره کې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د پریکړې په اساس باندې نړیوال ائتلاف جوړ شو. دلته افغانستان ته رال هغه نړیوال ائتلاف کې یا د امنیت شورا په پریکړه کې په خپل روسي هیواد هم وو، او د هغې په موافقه باندې د عملیات شروع شوي دي. نو زه فکر کوم چې نسبت دې پورې چې په چا باندې تور ولګو، ښه ده چې هغه حقوقي مراجعو ته مراجعه وشي او شکایت وشي. اول دا موضوع باید مستدلله شي چې واقعا روسیا د افغانستان د نظامی مخالفین سره په کومه برخه کې څه ډول مرسته کوي، او دا د مستند کېدو نه وروسته ملګرو ملتونو سازمان د لارې نه کړی چې زه فکر کوم چې دا به ډېر حقوقي او ډېر تاثیرناک نسبت د دې پورې چې موږ اشارتن یا کنایتن د شر دخلې نه په یو چا باندې تور ولګو.
حقیقت سره روسي پښتنه مې دا کوله، تاسو ویلې چې هغه حقوقي مراجعو ته باید مراجعه وشي، نو څه فکر کوئ چې اوسنۍ حکومت دا توان لري یا دا ظرفیت تاسو پکې ګوري چې دوی دې وکړی شي چې د مختلفو هیوادونو چې د مداخلې خبره دلته مطرح کیږي هغه دې مستند کړی شي؟
فکر کوم چې مستند کېدل به ډېر ستونزمن ځکه نه که چېرته د وسلو مرسته د نظامي مخالفینو سره کېږي خو دې وسلې پاتې کېږي. کله نا کله انسان نظامي قوتونه د هغې څخه دغه وسلې نیسي، یا کله چې هغوی په یو ځای باندې حمله کوي د هغې څخه پاتې کېږي که نه. نو په دغه صورت کېدای شي دغه خپله یو پیسلام مستند کېدل دي چې هغه وسله نو څنګه راله د روسیې نه چې مثلا اوس ګریزبان وسله راشي، خو دا خپل استناد دی.
د سیاسي چارو کارپو بصیر حقیار و چې وایي د ولسمشر روسي څرګندونې په اوسنیو شرایطو کې د حساسیتونو پارولو ته زمینه برابروي. تر یوې لنډې وقفې وروسته نور مطالبو ته ورځو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پرې د افغانستان په ټولو ولایتونو او سیمو کې خبرونه لري. د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړیو د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې دایښ وسلوالو پرمختګ اندیشمن کړی دی. دوی ویل چې تیروش په ورځو رئیس دایښ ډلې د خوګیانو ولسوالۍ ځینې سیمې نیولې دي. یو شمېر کسان یې وژلي او د سیمې خلک یې د کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې داش جنگالی هڅه کوي چې د خوګیانو او حصره کلسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي او ځان د کابل تر دروازو ورسوي. دوی د دوشنبه په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل داش په خوګیانو ولسوالۍ کې ستراتیژیکي سیمې نیولې چې له امله یې د مقابلې لپاره له پکتیا او لوګر ولایتونو ورغلي وسلوالو طالبانو هم ماته خوړلې ده. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي سامیه خوګیانی او د لوګر د خلکو استازي صاحب خان وایي
حمله کړی دا او د زاوی کله بالکل نیولې دي. هیڅ درګار د هر ورځې بولزګونی کچره د غوې مالات کیږي او امادګی نشي چې مخ راشي او کچې نه خو ګړی لاره ورکی نو سره به کابل تر اوسي
څنګه چې یو ستراتیژیک نقطه ده دا د عیش نیولې ده. اوس د عیش هوارې مناطق کګا او نور ولسوالۍ تر حملو لاندې نیولې د پختیا او لوګر نه طالبان مقاومت ته ورغلي. دا مقاومت نشي کولای د داعش په دا چې او اسارک نشي او عزر نشي.
په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي الاګل مجاهد وای له وزیرو تنګي ورسته د داعش ورسلوالو پلان دا دی چې د جګدلک سیمه ونیسي او ځان د کابل تر دروازو را ورسوي. هغه وای ک د ازر ولسوالۍ او جګدلک سیمه یې ونیوله خاکی چبار ته راځي چې خاکی چبار ولسوالۍ د کابل دروازه ده. په دې سره به د کابل وضعیت نور هم خراب شي. بلخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې په خوګیانیو ولسوالۍ کې د داعش جنګیالیو له لوري پیل شوې جګړه درېدلې ده. د دغه ولایت د والي بیان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له امله شاوخوا 400 کورنیو خپل کورونه پرېښي دي. د دغه ولایت د والي بیان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له امله شاوخوا 400 کورنیو خپل کورونه پرېښي چې د نوموړي په وینا له دغو بې ځایه شویو کورنیو سره لومړنۍ مرستې سوي دي. ښاغلی خوګیانی دا هم وویل چې په دغه نښتو کې د 14 وسلوالو طالبانو او 12 داعش جنګیالیو ترڅنګ 8 سیمه ییز ملکي وګړي وژل سوي او 4 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت په خوګیانی ولسوالۍ کې د داعش حملې تاییدوي او وایي چې افغان ځواکونو یې په ضد عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد ردمنی شهزادی راډیو ته وویل په چراګام خوګیانی او د کابل په سروبي ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو لپاره عملیات روان دي.
خلکو ته او خپل وطندارانو ته تعهد لرو او اطمینان ورکوو چې نور دشمن نه کولای شي چې یو منطقه خپل منګولو لاندې راوړي یا خلکو ته تهدیدات زیات کړي. اما برسته د جنگ سره
د ولسی جرګې غړي له حکومت غواړي چې د داعش پر وړاندې باید پریکړه جګړه وکړي او اجازه ورنکړي چې له داعش سره د جګړې لمن تر کابل راورسیږي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
دوستانو بیا هم د افغانستان پر امنیتی مسایلو تم کیجو. سی ای ای یا د امریکا مرکزی استخباراتی اداره په افغانستان کې د طالبانو د ځپلو لپاره یو ځانګړی ځواک کومرلې دی. امریکا له شاوخوا دوه کلونو وروسته په افغانستان کې یو اربیا د طالبانو خلاف عملیات زیات کړی دی. خو دا به لومړی ځل وي چې سی ای ای چې په خوایې یوازې د القاعده شبکې پر ضد په عملیاتو کې ګډون کاوه د طالبانو خلاف جګړه کې ځان شکلوي. اسمت سروان نور جزئیات راکوي.
د نیویارک ټایمز رسپانې د راپور له مخې سی آی ای په افغانستان کې د دې لپاره پټ عملیات پراخوي چې طالبان عمومي او وی وشتي. په دې راپور کې چې رسپانې د یکشنبې په ورځ خپور کړ د امریکا د جګپړو چارواکو په قول ویل شوي چې سی آی ای د تجربه کارو پوځیانو او خصوصي قراردادیانو کوچنۍ ډلې له افغان ځواکونو سره یو ځای دي شي چې ماموریت سرته ورسوي. رسپانې د امریکایي چارواکو چې په دې اړه معلومات ورکړي نمونه نه دی اخیستي. راپور وایي دا ماموریت د سی آی ای د ځانګړو فعالیتونو د څانګې له لوري اداره کیږي. د پوځي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي امریکا له افغانستان سره د امنیتي موافقې پر اساس ژمنه کړې چې په جګړه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او اجازه به نه ورکوي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې سیمې ونیسي. جنرال امرالله امان یو له دغو کسانو څخه دی چې د امنیتي موافقې وثیقې پر اساس امریکا ملزمه بولي، خو نوموړی د افغانستان په جګړه کې د خصوصي امنیتي کمپنیو له رول سره موافق نه دی. دی وایي چې بلاک واټر په خوښه نتیجه نه لرله.
امریکا هم مطابق به هغه تعهدو او مطابق به هغه پریکړه یا قرارداد د همکاري د امنیتي چې افغانستان سره کړی او په هغې کې کوم تعهدونه چې راغلي دي مطابق د هغه باید اجراءات وشي. بلاک واټر کومه کمپنۍ چې وه په 2004 او 2002 نه تر شپږمو پورې هم دته وظیفه اجرا کړله چې ایالات متحده د امریکا په هماغه وخت کې خپله په دې باندې اعتراف وکړ چې د دوی عملیاتونه او د دوی اجراءات موږ ته مطابق د قوانینو مطابق د هغه محیط او د جغرافیې نه دي، بلکې بعضې حساسیتونه یې را وپارول.
د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د نیویارک ټایمز د راپور په اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان شي، په واشنگټن کې په دې اړه ډېر بحثونه وشول چې د افغانستان په جګړه کې خصوصي امنیتي کمپنۍ شکیل شي، خو له دې نظر سره هم په امریکا او هم په افغانستان کې ځینو کسانو مخالفت څرګند کړ. د افغانستان په جګړه کې د سی آی ای د کوچنیو ډلو د ګډون په اړه نیویارک ټایمز لیکلي، دا هڅه د ولسمشر ټرمپ د تروریستي ضد ستراتیژۍ یوه برخه ده. سی آی ای په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. سی آی ای پخوا د افغان طالبانو پر ضد په مستقیم ډول جنګ نه کاوه، او د دې پر ځای ډېر پام یا تمرکز د القاعده شبکې ځپلو او د افغانستان د استخباراتو ملاتړ ته و. ولسمشر ټرمپ د اګست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال ویلي و چې د طالبانو د ځپلو لپاره به محدودیتونه نرم کړي. له 2014 میلادي کال وروسته چې اکثر نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل، د امریکا او ناټو پوځیانو د افغان طالبانو پر ضد جګړه پای ته ورسوله، او د دې پر ځای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزلو رول په غاړه واخیست. ډونالډ ټرمپ ویلي طالبان باید په دې پوه شي چې د پټیدو ځای نه لري او داسې ځای نشته چې هلته امریکایي پوځیان یا وسله رسېدای نشي. د امریکا پوز په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو خلاف په ځانګړي ډول د بی پیلوټو الوتکو حملې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو اوس هم ورځو یوې نړیواله موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وایي هغه وخت راغلی چې د ایران ملیشه ځواکونه باید له عراق څخه ووزي. د تیلرسن د دغه څرګندونو جزئیات له عصمت سروان څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وایي چې د ایران ملیشه ځواکونه باید له عراق څخه ووزي، ځکه چې اسلامي دولت یا داعش وسلواله سختدریزه ډله په دغه هیواد کې ځپل شوې ده. په سوریه او عراق کې د داعش د ځپلو لپاره ایران له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول له افغانستان او پاکستان څخه یو شمېر شیعهګان استخدام کړي او جګړې ته لیږلي دي. تیلرسن پرون یک شنبه په ریاض کې د سعودي عربستان له بهرنیو چارو وزیر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل له عراق څخه بهرني جګړه مار باید نور ووزي، او د عراق خلک پریږدي چې پر خپله خاوره بیرته کنټرول ترلاسه کړي. په عراق کې اکثره بهرني ملیشه د ایران نیمه دولتي ځواکونه دي، لکه قدس چې د سپاهي پاسداران څنګه ده. د سپاه دا ډله د بهرنیو هیوادونو لپاره ګمارل شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ټویټر له لارې د تیلرسن د څرګندونو په ځواب کې ویلي که د ایران قربانی نه وای، داعش به اوس پر بغداد حکومت کاوه. د تیلرسن غوښتنه په دې خاطر بې ځای وبلله چې د په وینا د داعش په وړاندې دغو بهرنیو ځواکونو د عراق دفاع کړې ده.
دوستانو بیرته راګرځو د افغانستان اړوندو مسایلو ته. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د ولسمشر اشرف غنی هغه وروستی حکم د خصوصي سکتور په ګټه بولي چې پر اساس پاکستاني لاري نور افغانستان ته د تګ راتګ اجازه نه لري. د سوداګرۍ خونی مسؤلین بیا وایي که څه هم ولسمشر د مجبوریت له مخې دغه پریکړه کړې، خو اندېښنه یې داده چې په اوږده مهال کې به دغه مسله پر سوداګرۍ منفي اغېز وکړي. نور به له حدیث پردیس نه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وی افغان خصوصي سکتور د دې توانایي لري چې په کمه موده کې د اړتیا وړ بیلابیل توکي د هیواد ګوټ ګوټ ته ورسوي. د دغه وزارت وین مسافر قوقندي د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر روسي حکم د خصوصي سکتور له ودې سره مرسته کولای شي.
تصمیم
رئیس جمهور فکر کوم د ولسمشر دغه پریکړه د خصوصي سکتور او د ترانسپورتي شرکتونو د ودې په ګټه تمامېدای شي او موږ د دې ظرفیت لرو چې په کمه موده کې توکي د کندهار ننګرهار له ګمرکونو هر ځای ته چې د انتقال اړتیاوي بي ورسوو. دا په داسې حال کې چې تازه ولسمشر محمد اشرف غنی حکم ورکړ چې له دې وروسته پاکستانی لارې افغانستان ته د راتګ اجازه نه لري. د ښاغلي غنی د حکم له مخې دا چې پاکستان د اپټا په ګډون د یو شمېر نورو سوداګریزو او اقتصادي حکمو په عملي کېدو کې رښتینی نه و، نو په غبرګون کې دغه پریکړه شوې ده. د دې پریکړې پر اساس به پاکستانی لارې د کندهار او ننګرهار په ګمرکونو کې خپل توکي تخلیه کوي او د هیواد نورو برخو ته د دغه لاریو د تګ اجازه نشته. افغانستان ته د پاکستانی لاریو د راتګ د بندیز موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو کې پاکستان پر لسګونو قلمو افغاني محصولاتو ګمرکي تعرفې درې برابره لوړې کړې دي. له دې ټولو سره سره د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي افغانستان ته د پاکستانی لاریو د نه راتګ پریکړه د مجبورۍ له مخې شوې او په اوږد مهال کې دغه مسله د دواړو هیوادونو په زیان تمامېږي. د دغه خونې مرستیال خانجان علیکوزي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان د پاکستانی توکو لپاره ښه بازار دی او د پاکستان لپاره به دا ډیره سخته وي چې داسې یو مهم بازار دی له لاسه ورکړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د پاکستان له پرله پسې سرغړونو وروسته دا لازمي و چې بالمثل اقدام دی وشي. له ډلې تاج محمد تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشر د وروستی ګام د اقتصاد په چارو کې زه مهم او اساسي ګڼم، په دا خاطر چې دا د پاکستان د هیواد لومړی نه دوهم نه بلکې په سلونو ډلو هغه نړیوال غلط تجارتي تیروتنه ده چې نه د اصولو سره، نه د نړیوالو اصولو سره، نه د محلي اصولو سره، نه د سیمه ییزو د هیوادونو د اصولو سره هیڅ نوه برابرتیا او توازن اقتصادي توازن هیڅ کله نه لري.
د خاقلی تلاش خبره دا چې پاکستان هم له نورو هیوادونو سره د وچې لارې ترانزیټي لار نه لري، نو خایي د مجبوریت لمخې د افغان حکومت له روسي پریکړې وروسته هڅه وکړي چې له افغانستان سره اقتصادي اړیکې پیاوړې او شته ستونزو ته مناسبه حل لار ومومي.
او سمور سو د ساينس نړۍ ته په پام کې د طبي او امنیتي چارو لپاره د کوچنیو ذروي آلو د جوړولو په هدف د نړۍ تر ټولو قوي لیزر د وړانګو قدرت نور هم ډیر سي. اسمت تر مم نور جزئیات راکوي.
ټاکل شوې ده چې د نړۍ تر ټولو د قوي لیزر د وړانګو قدرت په $2 میلیون له 3 لک میلیارد واټو 15 لک میلیارد واټو ته زیات شي. د ساینس خبرونې د راپور پر اساس د امریکا د ساینس ملي بنسټ د نړۍ تر ټولو قوي لیزر ته د بوریجا ځانګړې کړې ده. د مشیګان پوهنتون ساینس پوهان د نړۍ د نورو هیوادونو د څېړونکو په همکارۍ غواړي چې د هیرکولس لیزر چې اوس هم د نړۍ تر ټولو قوي لیزر دی د وړانګو قدرت له 3 لک میلیارد واټو څخه 15 لک میلیارد واټو ته لوړ کړي. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې د دې کار هدف څه دی او یا یې ګټه څه ده. ساینس پوهان د قوي لیزر په وسیله د طبي او امنیتي چارو لپاره د ایکس د وړانګو او د زرو د تولید په خاطر کوچنۍ آلې جوړولی شي. د هرکولس لیزر قدرت له 15 لیزري پمپونو ترلاسه کیږي. د اوسنی لیزر قدرت یا ظرفیت په هر سانتي متر مربع کې 1 میلیارد تریلیون دی، خو له 3 لک میلیارد واټو 15 لک میلیارد واټو ته د هغه د قدرت له لوړېدو وروسته به د لیزر قدرت له 2 تر 3 برابره زیات شي.
دوستانو، لکه چې د خبرونې په سر کې مو په راپور کې واورېدل چې ولسمشر اشرف غني په لومړي ځل روسیې ته په اشاره ویلي چې ځینې هیوادونه د طالبانو ملاتړ کوي. د همدې خبرو په ارتباط یو شمېر عامو افغانانو خپل نظرونه را سره شریک کړي، په ګډه به واورو.
حزبانو مسعودالله دولت سید یو د ولسمشر روسي اقدام شي افغانستان د کومل سره راځي د بندرونو کې تخلیکي جوی به د افغان ترانسپورت لوري د هیواد بلابلو سیمو ته انتقالي کې یو پسې اقدام دی. لیو لوري به وسره زمک از بکره ترانسپورت قوي شي او لبو لوري به وسره په سیمه کې هغه اندېښنې چې د خلکو سره وي د موټر چلوونکو سره ولسونو سره چې خدای نه خواسته به کیفیت توکو یا نور بلابل مواد انتقالي کې پدې کې د دې تسبب وشو د لیکنې په لمنځ لاړ شي.
زمانو مسعود ربزاده او د جلال آباد خاروسیدونکو هم د ولسمشر لوري
چې کوم فرمان صادر شوی چې به د تورخم د لارې ترانزیټي ګاډي نور نه شي ننګرهار ولایت او ننګرهار نور ولایتونو ته د ولسمشر دغه اقدام پر ځای دی او په دې سره کېدلی شي چې هغه تورسي ډلې چې تورخم له سرحده دېخوا راوړي افغانستان ته، نو د هغوی به مخنیوی وشي دې کار سره.
احمد احمد جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی، د ولسمشر دا وروستۍ پرېکړه چې پاکستاني ګاډي به دې خواته نه راپرېښودل کېږي، دا موږ ستایو. د دې اقدام موږ هرکلی کوو، ځکه چې په دې سره کولی شي چې تورستي کړنې چې دلته ترسره کېږي دغه مخنیوی وشي.
او په دې سره په کابل کې 4:30 سوې د خبرې د دې خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو. نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د امریکا د استخباراتو اداره سی آی ای په افغانستان کې خپل پټ عملیات پراخوي چې په دې هیواد کې وسله وال طالبان تعقیب او وژنې. د خبر نیو یارک ټایمز ورځپاڼې د دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودل شوي د اکشن بی پورز ورکړی دی. د غزنی سیمه ای چارواکي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په لسګونو وسله والو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې دي او وختو خبره کوي. د ولایت والی ویان محمد عارف نوري وویل په واغز او نوي ولسوالیو کې په وروستیو عملیاتو کې نه وسله وال مخالفین وژل شوي او 19 نور ژوند نیول شوی دی. د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د دایې محکمې د میدان وردګو ولایت امنی پخوانی قومندان خلیل اندرابی او څلور نور چارواکي په درې کاله تنفیذي قید محکوم کړل. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویل دی وروسته بهرني سوداګر کولی شي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم ویزې واخلي. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت وسله والو هغه مهال چې دغې سخت دریځ ډلې د سوریې پر القرتین ښارګوټي کنټرول درلود 146 ملکي وګړي وژلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسله وال چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې په ماتولو کې مرسته کړې له دې هېواده ووزي. د روسیې او امریکا دفاع وزیران مری آسیان په نوم د جنوب ختیځ آسیا د هېوادونو د ټولنې د دفاع وزیرانو په هغې غونډه کې ګډون وکړي چې د ترهګرۍ او د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام په تړاو ګواښونه پکې څېړل کېږي او بحث پرې کېږي.
مننه کوم نوریس نوری. دوستانو تاسو کولی سئ د دغو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم وګورئ، پته مو د ازادي رادیو .com. او سم له واصل وسال څخه د سپورت مهم خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو مهم سپورتي خبرونه. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس یا لومړی درجه سلور ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې میساینک لوبډلې بند امیر لوبډلې ته په 222 منډو ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ مرستیال وین شرف الدین شاکر ازادي راډیو ته وویل چې میساینک لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې 122 منډو جوړې کړې چې په ځواب کې د بند امیر لوبډله د 230 منډو په جوړولو بریالی شوه. په دویمه پاڼۍ کې میساینک لوبډلې 501 منډې وکړې او د بند امیر ټوله لوبډلې په 223 منډو ورټوله او لوبه د 212 منډو په توپیر وګټله. د میساینک لوبډلې توپوهونکی رحمت صاحب چې په دواړو اننګزونو کې 252 منډې جوړې کړې وې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې لومړی درجه فرست کلاس سلور ورځنۍ سیالۍ کیږي چې دغه لوبې د کابل سربیره په ننګرهار او خوست کې ترسره کیږي. ټاکل شوې سبا سه شنبه د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې لخوا د هغو لوبغاړو ستاینه وشي چې د افغانستان لپاره بیلابیل مډالونه راوړي. د اولمپیک د ملي کمیټې د خبرونو مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار د افغان لوبغاړو د هڅونې او تشویق په هدف ترسره کیږي، سو افغان لوبغاړي لا دې هم زیاته هڅه وکړي چې په نړیوالو لوبغاړو کې د افغانستان خاص تزولي وکړي. د ښاغلي شهزاد معلوماتو له مخې د دغو لوبغاړو شمیر 500 تنه رسیږي چې په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونه د افغانستان په نوم کړي. او د هندستان د هاکی لوبډلې لس کال وروسته په خپل کور کې د آسیا جام اتلولي خپله کړه. د ډن نیوز د معلوماتو له مخې د دې سیالیو په پایلوبه کې هندۍ لوبډلې د مالیزیا لوبډلې ته یو د دوه په وړاندې په ماتې ورکولو سره دغه جام په خپل نوم کړ. د هندستان لپاره رمندیپ سنگ او للتا پاډي او د مالیزیا لپاره بیا شاهل سبا یوازینی ګول وهونکی وو. د دې سیالیو د دریم مقام ګټلو لپاره د پاکستان او جنوبي کوریا ترمنځ لوبه وشوه چې د شپږ د درې په پایله سره د پاکستان په بریا پای ته ورسېده. د خبرونو پای.
له وصل وصل نمو سپورتي خبر نو وريدل. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د قانونو د مدیریت او قراردادونو د تنظیم د نوي نقشې لمخې د دغه سکتور شفافیت حتمی کیږي. د دغه وزارت وایان عبد القادر مصطفی د دوشنبه پر ازادي رادیو ته وویل وزارت دا تګلار نه وی جوړ کړی او پر اساس یې د ټولو ظرفیتونو او امکاناتو څخه کار اخیستل کیږي. د جیولوژي د برخې ځینې څېړونکي لنډمهاله طرحې او قوانین د قانونو د قانوني کیندونو په وړاندې خنډونه بولي او وایي د قانونو په برخه کې باید حقوقي ثبات رامنځته شي چې افغانستان تر دمه نه لري. یوسف خان ستران په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د نوي نقشې او تګلارې له مخې د قانونو په سکتور کې لازم اصلاحات رامنځته کیږي. د یاد وزارت وایي عبدالقادر مدفی د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل د قانونو د تنظیم او مدیریت لپاره تر اوسه داسې تګلارې نه و چې حکومت سل په سلو کې نظارت وکړي او بیا د خلکو ته ځواب ویونکي وي. دی وایي د دې تګلارې له مخې د قانونو په برخه کې د تیرو شپاړسو کلونو په قراردادونو په منطقي سرته رسیدو ټینګار شوی او تر څنګ یې لویو پروژو ته زمینه برابرېږي.
ټوکو کې مشکلات لري لکه حقوقي مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي او تخنیکی مشکلات دي، دا باید حل شي. او موږ به کم لازم تسهیلات چې دي سکتور کې باید راشي هغه باید منظم شي. بهرنی مستقیم پانګه اچونې مدیریت د محیط زیست موضوع موارد دي او موضوعات دي او موږ به وکړو چې د تګلارې پر مټ باندې هغه تعهدات چې لري د افغانستان حکومت او دی برخه کې چې کوم پوتنشل او ظرفیت وجود لري د منظمه ګټه پورته کړو.
د قانون وزارت مشرتابه د قانون په سکتور کې د اصلاحات او مدیریت د لارې دا نقشه 13 ورځ له ولسمشر سره هم شریکه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د قانون د مدیریت د لارې نقشه د قانون سکتور وضعیت د ښوالي لپاره یو مهم پیل بللی. ویلې دي د قانون په سکتور کې د پام وړ اصلاحاتو لپاره باید دا نقشه عملي شي. د افغانستان د قانون وزارت په دې باور دي چې دا نقشه د قانون د سکتور ستونزې لري کوي او له قانون څخه د ناسمې ګټه اخیستنې مخه به ونیسي. په داسې حال کې چې یاد وزارت د دغې نقشې موارد د دوه پړاوونو دوه کلونو او پنځه کلونو لپاره په نظر کې نیولي، د قانونو د برخې یو شمېر څېړونکي دا وزارت د اوږدمهاله لیدلوري او حقوقي ثبات په نشتوالي تورنوي. له ډلې یې سید زمان هاشمي ازادي راډیو ته وویل د قانون وزارت باید په دې اړه یو ځانګړی دریځ ولري چې د افغانستان قانونه څنګه او کله د کیندلو وړ دي.
عمده مشکل دا دی چې موږ او تاسو اوږدمهاله ستراتیژي نه لرو چې د شل کاله لاس کاله شل کاله بعد زموږ اولویتونه یا تعریف وشي ور باندې. ستراتیژي چې نشته، به هر وزیر چې راځي خپل شخصي سلیقې باندې قانون تغییر کوي، مقررات نوي مقررات معرفي کوي، نوي پالیسیګانې راولي او همدې شخصي سلیقې باندې تغییرات عمده تغییرات راولي او کادرونه تغییر کوي. دا ټول دغه بحران په دې سکتور کې راوړي.
که څه هم د قانون او پټرولیم وزارت د افغانستان د قانون دقیق اټکل نه لري، خو د امریکایي جیولوجي پوهانو یو ورستۍ سروې ښیي چې افغانستان د 3 تریلیون څخه د ډیرو ډالرو په ارزښت ځمکني زیرمې لري. د ملي یووالي حکومت بیا له جوړېدو رئیس د قانون په کیندلو او قراردادونو بندیز لګولی او ویلې دي چې قانون د ولس پانګه ده او باید له لازم شفافیت وروسته وکیندل شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د دل خو د یاد کمیسیون د پنځو غړو د لری کول لاملونه نن خبر اعلان ته وړاندې کړل. نو موري د کمیسیون د غل لری کړی سوي کارکونکو په فساد کې شکیل او په ډیرو مواردو کې له قانون څخه سرغړونه تورن کړل او د کمیسیون لری کړی سوي غړو ورته تورونه بیرته د کمیسیون پر رئیس ولاګول. نور تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس او غړي د دې پر ځای چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تدابیر ونیسي، یو پر بل د اداري فساد، بې پروايي او قانون ماتولو تورونه لګوي. د دغو اختلافونو نتیجه دا شوه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس لدندونه د کمیسیون د دارالانشا د مرستیال په ګډون د 15 کارکونکو لری کول اعلان کړي. د یاد کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغه لخوا د کمیسیون په لری کړای شو کارکونکو دغه تورونه ولګول شول.
تمرد در برابر حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ایجاد موانع در برابر
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس له حکم څخه سرغړونه، د اصلاحاتو پر وړاندې د خندونو جوړول، قانون ماتول، د کمیسیون د اوامرو پر وړاندې بې پروايي او د کمیسیون پر ضد د توتیو جوړول.
خاغلی آریایی وویل دغه کارکون کې ډیر وخت خپل دندو ته نه دی حاضر شوی او ورسپارل شوی دندې هم په خطوګه نه دی تر سره کړی. خاغلی آریایی دا هم وویل دغه کارکون کې د انتخاباتو له قانون سره سم له دندو لری کړی او د دوی د فساد دوسیه اړوند اورګانونو ته لیږلی دی. د کمیسیون رئیس که هم د کوم دولتي ارګان یا مقام نوم یاد نکړ، خو وی ویل چې دغه کارکوونکي له کمیسیون نه بهر ملاتړی لري او غواړي چې په دې توطیه سره د انتخاباتو پروسه زیانمنه کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په لرې کړای شوو کارکوونکو کې د دارالانشا مسلکي مرستیال، د تحلیل او ارزونې او بشري منابعو رئیسان، د اسنادو او اړیکو امیر او د حاضرۍ مدیر شامل دی. په ورته وخت کې د یاد کمیسیون مرستیال حمیرا حقمل او د دارالانشا رئیس محمد علی ستیخ د کمیسیون د رئیس لخوا په لرې کړای شوو کارکوونکو لګیدلې تورونه رد کړل او په خپله د کمیسیون رئیس په اداري فساد، له قانون څخه په سرغړونه، بې کفایتۍ، بد چلند او له صلاحیتونو څخه په غیر قانوني ګټې اخیستنې تورن کړ. د کمیسیون مرستیال آغلی حقمل وویل
هغه مسله چې په دې وروستیو کې د ټاکنو شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون په غو باندې تصمیم نیولی دی، متاسفانه چې یو سیاسي او مغرضانه تصمیم دی، هیڅ نه قانوني بڼه نه لري، بلکې سراسر ټول د قوانینو نقص او قانون ماتونه ده.
سربیره پر دې د یاد کمیسیون د دارالانشا رئیس محمد علی ستیغ وویل د کمیسیون د لرې کړای شوو ځینې کارکوونکي د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوي او له دندو لرې کېدل هم د قانون له مخې د ولسمشر صلاحیت ده، نه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس. د انتخاباتو د سار بنسټونه په دې برخه کې پر شفافیت ټینګار کوي او هر ډول قانوني سرغړونه د انتخاباتو د پروسې په زیان ګڼي. د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده آزادی راډیو ته وویل
عملی سازی اصلاحات درون سازمانی در کمیسیون سم شکایت انتخاباتی یک اقدام نیک است.
در انتخاباتی شکایتونو د کمیسیون کورنی اصلاحات نیک عمل دی. خود دریزونو نیول او دیالوګونه د کمیسیون په ګټه نه دی. نه پوهیږم جنجالونه په کومه کچه دی، خو په چارو کې درونتیا لپاره ضروری ده چې یو لړ تصامیم ونیول شي څو راتلونکو انتخاباتو ته تیار شي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمشنران، د دولت مدني ټولنې او د انتخاباتو د سار بنسټونو ترمنځ د ډېرو بحثونو او جنجالونو وروسته ټاکل شوي دي، خو لیدل کېږي چې اوس هم د دغو کمیسیونونو په تخنیکي، مسلکي او تشکیلاتي برخو کې ستونزې شته. د افغانستان جمهور رئیس په خپلو ویناګانو کې په دغو کمیسیونونو کې پر اصلاحاتو ټینګار کړی او ویلي دي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د انتخاباتو په چارو کې مداخله وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو، مخکې تر دې چې اونیز پروګرام ته ورسو، په امریکا کې به مو د هغه سرتیری د نننۍ محاکمې خبر کړو چې په افغانستان کې جنګېدلی او 15 کاله له طالبانو سره برمته و. بو برګېدل ولې محاکمه کېږي؟ اسمت سروانې راته وایي.
هغه امریکایي پوځي نن دوشنبه محاکمه کیږي چې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې له خپلې پوستې په خپل سر وتلی او وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلی و. بو برګدال په دې خاطر محاکمه کیږي چې له یوې خوا په یوه خطرناکه سیمه کې له خپلې پوځي پوستې په خپل سر وتلی و، او له بلې خوا یې په خپل دې کار د خپلو ملګرو چې د ده د موندلو لپاره یې هلې ځلې کولې ژوند له خطر سره مخامخ کړ. په شمالي کارولینا کې د برګدال د محاکمې په جریان کې به د امریکا د سمندري ځواک هغه سرتیری هم د شاهد په توګه حاضر شي چې د ده د موندلو لپاره د عملیاتو په لړ کې ټپي شوی و. یو دېرش کلن برګدال له خپلې پوستې له وتلو وروسته له طالبانو سره 15 کاله برمته و. امریکایي کاناډایي جوړه میرمن کاتلان کولمن او جوشوا بویل دوه اونۍ وړاندې له حقاني شبکې څخه له 15 کاله یرغمل کېدو وروسته خوشې شوه. دې جوړې هم تور لګولی چې طالبانو ورسره بد چلند کړی دی. برګدال وایي چې طالبانو د برمته تو په موده کې په قفس کې اچولی، په توره خونه کې ساتلی او وهلی دی. د همداراز ادعا کړې چې تر لس ځلې زیات یې د تیښتې هڅه کړې ده. په 2014 میلادي کال د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د برګدال د خلاصون په بدل کې د ګوانتانامو له بنده 15 طالب مشران خوشې کړل. برګدال د اکتوبر په 14 د ډسپلین د نه رعایتولو او ناسم چلند تورونه ومنل. دا جرمونه د دې سبب کېدای شي چې د عمر قید سزا ورکړل شي. برګدال د رسنیو له لارې له څارنوالانو او قاضیانو څخه وغوښتل چې ده ته سخته سزا ورنه کړي.
دوستانو د خبرونه ورستي برخه تر رسیدلې و مننه کوم چې تر دې مهال مو د خبرونه را سره وریدل. کولای سي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه په ازادي رادیو پر وېپنه هم ووري او مطلب او راپورونه مو ولولي پته مو د ازادي رادیو .com. اوس هم د ژمنې سره سم ورزو د یو کلی زر ژغون رادیو درامې 213 برخه ته
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا درامی خواگو آوریدن کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غاگونا پا دراما که مو آوریدل چه دا زمان زده لکینینا پاک شوی و او دای منلی و چه تایبا دا دوی با استعداد همکار دا اس با واورو چه سنمگل خپل زوی موسا گل تا کم دا خیر خبره که
چه داستا دا لاس دوده دا سرا لگیگی لکا دا گل محمد دا دکان کیک توائی خا
دارو دی سزویا او رشتیا خسی چرا یاد سو دی کلی دی سواد زکری کورس تلیلی وم آلتا خود دیری خسی آوانجی نستا
پک 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 دوم اتمن دز مال پارا که مجلی خوکا شوی دا
وی تر تامی جار که زویا وی دیوی پا غوگو که دی دوده ترا پارای وی مای و بلا خبرا کولا آلتا می گل پری ولی دا ویلی چه موسا گل خدای دا تا نصیحت وکا کنا
ورته ومې ویل ته وایې ښه را سره یې ونه منله ما هم بیا ډېرې سختې خبرې ورته وکړې
تا څه ورته وویل
ورته ومې ویل چې زه درسره جوت یم خبرې درسره نه کومه نور خلک هم ورته پوهوم ته وایې ښه چې خبرې ورسره ونه کړي
ښه زویا تا خپل اخلاص وکړه چې خدای دا دې نه مني ملامت په خپله دی زه وایم له ګلپري سره به زه کلینیک ته لاړه سم ځکه چې خدای دا دې نه بیایي که څنګه زویه
سنم ګلې مورې زه وایم هسې نه چې سبا کومه لانجه ترې جوړه شي ته وایې ښه خدای داد به یې بده وګڼي
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين. مولاي صاحب يا بلا دعا مكي جالادي في وطن كي أمن وصول راولي.
آمين.
خير بسي ملك نوابا اللهم آمين. الله تعالى جل على شانه دي دو وطن بشي لك خوين دي أورونا بخبولو كي سر خوادو كي.
آمين.
علام دي دي نفاق أو كراكو بزاي اتفاق مينا خورولي أو نورولي رب نسيبو.
آمين.
آمين.
عزيزانو وعزيزانو تاسو لك صبرو كي بخبولو زايونو كي ني.
يا رمولي سيب دي وطن و دو وطن خلقو تا چه دواغان كي دي زلم داسي لگي گي لك ملحم
خان صاحب نعیم خانا زلدی هم دا سی خکول اوسا اللہ تعالی پا دو آگانو دیر خوش آلیگی تا سپو حیگی چی وطن دستوشی پو مثال لے
نا مولئی صاحب تو مو پیو پو ہوا
وطن دیوی لوی ونی مثال لری مگ او تاسو دی ونی دا پانو گلونو او میوو پشانیو
هم دا سی دا مولئی صاحب
شکل اونا جوڑوی پانی تازه گلونه خولی او میوه خواگوی
اوه مولای صاحب عجب خبره دی وکره یعنی مقصد چی پا وطن که جنگ و بیتفاقی بی بیا با دا ون هم چینجن او رنزوره بی
دا ساد خبری پا بنابا نن هم یا مصلحت سر وکو زکه چې په مصلحت کې هم ثواب وي او هم د ټولنه اصلاح. خبره دا ده چې موږ په ټولنه کې یو موزر مرض پیدا شوی دی. راځئ چې په یو اتفاق یو مناسب علاج ورته پیدا کړو، کنه نو لویه تباهي به راولي.
یا الله خیر کی خدایه، تا څاورم کوم مرض مولوی صاحب؟
مقصد مې دا دی چې ځینې هلکان او ځوانان بد عمله شوي دي. دوی د مکتب په لاره کې د خلکو لوڼې ازاروي، بې حجاب خبرې ورته کوي.
مولوی صاحب زه خو وایم چې داسې بد اخلاقه هلکانو ته سخت سزا ورکړي.
ملک صاحب رښتیا وایي، کار ده چې ښه وډبول شي. او
عزیزانو عزیزانو، تاسو لږ غلي شئ چې یوه خبره سره غوټه کړو.
و خلکو شور مه کوئ، مولوی صاحب خبرې واورئ.
زه وایم چې د کورنۍ مشران او پلرونه د خپلو زامنو ته نصیحت وکړي. که کوم هلک د چا خور او لور آزار کړی وه، ولسوالۍ ته به سپارل کېږي،
او که مکتبه وه له مکتبه به ویستل کېږي.
یاره زه خو وایم مولوی صاحب، دې ولسوالۍ ملسوالۍ پسې مه ګرځه، خپله ورته جزا ورکوه.
خیر ده خیر ده. نعیم خانه، تاسو لږ صبر او حوصله وکړئ. دې هر څه ته به داسې لاره او طریقه جوړه کړو چې هم به د دین په چوکاټ کې وي او هم به له قانون سره مطابقت ولري.
ګوله ومیلې دې چې د ټیکټر په باډۍ کې د بوجو یو خوا ته پټ شي. صبر، زه خو هم له تا نه د اوسپنې غوایې جوړ کړم. زما ټیکټره بدمشه، زما د اوسپنې غوایې یا خبرې کنه؟
په څه شي ته وایې؟ ښه
خو دې چې له ما سره ټول خلک جوت دي، نو د بدمشه خبرې را سره نه کوي.
نو بیا دې څه ګلان کرلې دي ته وایې؟ ښه
زه نه وایم ښه، د بدمشه د موسا ګل خو دې خبرې به را سره نه کوي.
وای دا خو پوش
ګلان مې نه دي کرلي، د غنمو په موسم کې غنم کرم او د جوارو په موسم کې جوار.
خو ته کله کله ازغیم کرې ته وایې؟ ښه زړه د بدمشه د ظلم ازغي، د بې انصافۍ ازغي.
څه رقم خبرې کوې؟
ته د خپل ماشوم له مور سره هم ظلم کوې ته وایې؟ ښه
زړه د بدمشه، اما مې له کور ودانې سره څه ظلم کړی دی؟
هغه امیندواره ده، خو ته یې نږدې کلینیک ته هم نه بیایې.
نو د کلینیک ترخه دارو به ورته کوي، او که په کور کې شیدې غوړي کوچ او خوندوره الوا.
خوندوره الوا د کور ښه خوراکونه خپل ځای لري، او د ډاکټرې خبرې دارو واکسین دا به هم ستا مېرمنې ته ښه وي او هم د ماشوم ته. ته وایې؟ ښه
نه نه، دا خبرې مه راته کوه، کنه بیا له تا سره هم جوت کېږم او خبرې در سره نه کوم. زه د بدمشه
زړه مې بد شو. ته وایې؟ ښه ته چې داسې ظالم یې، نو زه هم له تا سره جوت یم، خبرې نه در سره کوم.
مه را سره کوه، همدا اوس یې خولې ته کلب واچوه، زه د بدمشه خبرې دې را باندې بدې لګېږي. ته وسپنې غوایې یا؟
بس بس، ته دې هم په خوله برغولی کېږده. ته وایې؟ ښه که نه هغه په تلمیزون کې چې راځي، هغه د اسپانیې د غوایانو په شان به دې په ښکوره کې واخلم.
مخانده، زه د بدمشه دا خوله دې بده ښکاري، په دې تیږو او پرخو کې د ښکره او غاښونه درته ماتوم. صبر، اوس مرې زه خوښ شم.
بدر تراوڑم یار زندر سرا خونه ده جودی.
نازی لوری، جودی غریب سوال خیره کوی چو خونه ورانوی؟
وی ترور بی بی، تم ده تندرخانی شا ترا تا پتاوی؟
در تا پتا نوام، زرات لم چه ساس اندرم ام واوری ده.
تروره لوخه ده بره درواخی سل.
وی نازی لوره، یو تو خو بازم روزی را تالا لوا، تا دوڑه پا خاکڑا دیگ ده وکاو، لوخه بزه در تا اومینزم.
نه نه تروره، لوخم زمینزم.
نه لوره، تا ده دیگ غم اخرا،
اصل نه چې کتغ درنه وسوځي.
دیګم تیار وبوله ل نغري کوزوم
چې دا څه ده نو بیا لوښي هم دا د خلاص وبوله زویا. په بسم الله به کتغ پکې واچوي.
نه ترورې اوس به کتغ پکې نه اچوم، لږ به دیګم دمه وکړي او تر هغه وخت به ګل محمد هم راشي.
وای دا څه وایې لورې، ګل محمد لا نه دی راغلی؟
او ترورې ولې داسې وارخطا شوې؟
وای نه زه لورې وارخطا څنګه نه شم لورې، نو ګورې تیاره ماښام دی. وای شودې څه وایې، مستې هم پوکوي. یو زوی ظالمانو راته ونه وژه.
ستا خبره سمه ده، خو ډېر اندېښنه مه کوه، خدای مکه ناروغه بشي.
اندېښنه مې ځکه ده چې نور کله به د لمر په ډوبېدو راته. لورې د میندې زړونه نری وي، هغه متل دې نه دی اورېدلی چې وایي د مور زړه په زوی، د زوی په وچه تیږه. خیر چې خار مې په سر شوې.
گران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې مولوی صاحب د هلکانو لخوا د مکتب د نجونو د ازارولو په باره کې وویل. زموږ په اجتماع کې یو مضر مرض پیدا شوی دی، راځئ چې یو مناسب علاج ورته پیدا کړو. پوښتنه: ستاسو په فکر که د ولس خلک د دینی عالمانو په خبرو عمل وکړي او د نجونو د ازار مخه ونیسي، د نجونو په تعلیم کې به څومره پرمختګ وشي؟ دا هم وایه چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.
Thank you. ده.